مازدیګر څلور بجې شوې. په روانه خبری خپرونه کې مو زه امید زهیرمل د خپل تخنیکي همکار عبیدالله عبیدی سره یو ځای چوپ اړ کوم. په دې خبری خپرونه کې باورئ چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه راپور مني چې ګوندې په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي. خو لومړی خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی. ملګرو ملتونو ولسمشر غنی ته د بیا ځلي ولسمشر کېدو مبارکي ویلي. هرات کې یو مور او لور یې په مرموز ډول وژل شوی دی او په قزاقستان کې د کورونا دوه مثبت پیښې ثبت شوی دي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ولسمشر محمد اشرف غنی ته د بیا ځلي ولسمشر کېدو مبارکي ورکړې ده. ارګ په یو خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي د ملګرو ملتونو سرمنشي لخوا ولسمشر ته پر استول شوی پیغام کې افغانستان خلکو او حکومت ته د تلپاتې همکارۍ ډاډ ورکړل شوی دی. سرچینې زیاتوي د ملګرو ملتونو سرمنشي هیله ښودلې چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره له جوړ شوي فرصت څخه ګټه واخیستل شي څو په دې هیواد کې تلپاتې سولې او پرمختګ ته زمینه برابر کړي. انټونیو ګوتریش هم دا ډول د سولې په بهیر کې د ښځو او ځوانانو لپاره حضور څخه ملاتړ کړی دی. د هرات ولایت سیمه ایز مسؤلان وایي د دې ولایت په ادرسکان ولسوالۍ کې یوه مور او د هغې لور په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد وایي دا پیښه پرون ماښام د مقتولینو په کور کې شوې ده. دغه په خبره لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه دوه کسان د خوب پر مهال زندې شوي دي. د هرات د والي د ویان په خبره چې د دې پیښې عاملین پیژندل شوي او پولیس یې د نیولو په لټه کې دي. د روزګان ولایت سیمه چارواکي خبر ورکوي چې د ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې یو لس طالبان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. د یادې ولسوالۍ امنیه قوماندان عبدالصمد نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا دوه بجې وسلوالو طالبانو د یادې ولسوالۍ پر مرکزي امنیتي پوستو برید کړی چې د سهار تر پنځو بجو پورې یې جګړې دوام وکړ او په پایله کې یو لس طالبان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. د وایي د دوه وسلوالو طالبانو جسدونه هم د جګړې په سیمه کې پاتې دي. د امنیتي چارواکي وایي د یاد برید پر مهال افغانستان تېرو ته کوم زیاد نه دی اوښتی. سرچینې هم وایي چې د دې نښتې پر مهال د وسلوالو طالبانو د ډلګۍ دوه مشران هم وژل شوي دي. قومندان صمد زیاتوي د هغه وسلوال طالبانو چې داعش بیرغونه یې پورته کړي و. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي په مزار شریف ښار کې د نوروز میلې د نمانځلو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي. د ریاست د اطلاعات او ارتباطاتو مسؤل لال محمد همت ازادي راډیو ته وویل چې څنګه هم یو شمېر فرهنګي او ورزشي پروګرامونه په پام کې لري.
ستی تو فرهنگ په خپل نوبات سره یو سلسله برنامه یو په مخ کې لري چې د دوه پاتې نوروز په خپله صورت تجلیل شي. دلته د میلمنو د پوره خاص د بیرنی ولیدی او د دوه پاتې خلکو ته فرهنګي زمينه یو بستر مساعد شي.
دا ځل په افغانستان کې د نوروز میله داسې مهال منځل کېږي چې د کورونا په نوم د وایروس پیښې د نورو هیوادونو تر څنګ په افغانستان کې هم ثبت شوي او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خلکو ته سپارښتنه کړې چې بې له اړتیا په لویو غونډو کې له ګډون څخه ډډه وکړي. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس اووه مثبتې پیښې ثبت شوي چې پنځه یې په هرات او دوه په سمنګان ولایت کې. د قزاقستان د عامی روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا وایروس دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت له قوله قزاقستان له تیرو درې میاشتو راهیسې له کورونا وایروس سره مبارزه کوي او د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې لازم ګامونه پورته کړي دي. د قزاقستان د عامی روغتیا وزیر الجا برتانوف نن د جمعې په ورځ د دې هیواد په پلازمېنې نورسلطان کې وویل نن په کورونا وایروس د دوه تنو اخته کېدل تاییدوي. د قزاقستان چارواکي وایي کوم دوه کسان چې په دې وایروس اخته دي له جرمني څخه د هیواد ته ستانه شوي او له اینا تورسته ای معلومه شو چی کرونا لري. ریا خبری آژانس راپور ورکړی چې د روسیې د پارلمان یو مخکښ استازي تایید کړی چې د روسیې ټولو پنځه اتیا سیمو په اساسي قانون کې تعدیلات تصویب کړل. دغه تعدیلات ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا امکان برابروي چې د شپاړسو نورو کلونو لپاره په قدرت کې پاتې شي. د ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ دویمه پرله پسې شپږ کلنه دوره په 2024 کال کې پای ته رسیږي. ریا خبری آژانس د مشرانو جرګې د اساسي قانون د کمیټې د مشر اندري کلیشاس وینا راخیستې چې نن جمعه ویلی د روسیې مشرانو جرګه یا د فدراسیون شورا په ټولو پنځه اتیا سیمه ایزو پارلمانونو کې د رایې اچونې نتیجه ترلاسه کړې چې د ټولو رایو نتیجه مثبته ده. د دې نوې لایحې له مخې چې په اساسي قانون کې تعدیلات هم پکې شامل دي د ولسمشر پوتین د ولسمشرۍ تیرې دورې نه حسابېږي. داود د ساعت مهم خبرونه. د دې خبرونو تفصیل تاسو زموږ پر ویب پاڼه هم کتلی شئ. زموږ ادرس دی azadiradio.org. په داسې حال کې چې د کورونا وایروس په ایران کې خورا خطرناک بدل شوی دی، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د تیر کال وروستیو میاشتو په پرتله سږ کال له ایران څخه د بیرته راستنه شویو کډوالو شمیره دوه برابره شوې ده.
او اخیر که کلات مرض کرونا در ایران به وجود آمده و اینا به خاطر همه مشکلات مرض کرونا و ترس از مرض کرونا که داره خودشان تصمیم میگیرن بیاین، اخراج اجباری نیست.
نبا همواره چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د بهرنیو چارو د وزارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور مانی چې ګوندی په افغانستان کې بشري حقوقونه تر پښو لاندې شوي.
حکومتونه خپل مسؤلیتونه ته جدي ډول سره توجه نه کوي.
دا د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر شکر الله مشکور و په دې به هم خبر شوی چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې وسلوال طالبان لا هم جونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. خو د دې ولایت د پوهنې رئیس سوای
موږ کوشش وکړو چې یو ځل د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې خلاص کړو، ابتدایي اسانتیاوې د هغوی لپاره برابرې کړو، وروسته کولی شو چې هغه نجونې هم د ښوونځیو کې موږ شامل کړو.
له هیواده د باندې به واورئ چې ایرانی رسنۍ وایي هلته د ایران د ستر مذهبي مشر یو بل لوړ پوړی سلاحکار په کرونا وایروس اخته شوی دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې درته بشري او اساسي حقوق خپرونه او د حقیقت په لټه کې دوه خپرونې لرو چې خپرې شي. هیله لرم تر پایه مو ملتیا وکړي. سلور بجې او دقیقې دی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونې لومړی موضوع په داسې حال کې چې د کورونا وایروس په ایران کې خورا خطرناک بلل شوی، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي تیر یوه میاشت کې هیواد ته نږدې 6000 افغانان راستانه شوي دي. سید حسین عالمی بلخي ازادي رادیو ته وویل د تیر کال وروستیو میاشتو په پرتله سږ کال له ایران څخه د بیرته راستنه شویو کډوالو شمیره دوه برابره شوې ده. اخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې ډیری د کورونا وایروس پیښې هم له ایران څخه په بیرته راستنه شوي او افغانانو کې تثبیت شوي دي. دیوان ادر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې په تیر یوه میاشت کې له ایران څخه 6000 افغانان هیواد ته راستنه شوي چې د تیر لمریز کال د وروستیو میاشتو په پرتله دوه برابره لوړوالی ښیي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وزیر سید حسین بلخي ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی.
لکه موږ ورځ چې ایران کې د کورونا وایروس خپور شوې، دوی هم همغه د کورونا وایروس لویر وړ په خپل خواخه هیواد ته راستنه شي. دوی په زور نه راستل کیږي، باید کوښښ وکړي چې امکانات ډېر کړو. د بیرته راستنیدونکو شمیر که همداسې روان وي نو له کنټرول څخه به ووځي. باید مخکې تدابیر ونیسو.
ایران کې د کورونا وایروس د کب میاشتې لومړیو کې د قوم ښار کې خپور شو چې اوس د دغه هیواد زیات شمیر ښارونو ته غځېدلی دی. د راپورونو له مخې په ایران کې په دغه وایروس د اخته کسانو شمیر له 10000 او د مړینې شمیر یې 429 تنو ته رسېدلی دی. د افغانستان هرات ولایت چې له ایران سره اوږده سرحدي پوله لري، د کډوالو وزارت د معلوماتو له مخې نږدې هره ورځ ورته له 3000 نیولې تر 10000 افغانان راځي. د راپورونو په اساس ښایي د کورونا له ویرې له دې هیواد څخه 1,000,000 افغان کډوال راستانه شي. هرات ته له ایران څخه تازه راستنه شوی وای. ایران کې د کرونا وایروس رسنوي کې د خبرو شوی راپورونو په پرتله ډیر خطرناک دی. عباس او محمد د ایران څخه راستنه شوی دوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کرونا لویری راستنه شوی خود افغانستان او ایران ترمنځ پولو کې باید د کرونا تشخیص لپاره جدي اقدامات وشي.
زما نوم عباس دی. د ایران په اصفهان ښار کې یو کال ژوند وکړ. هلته ویره زیاته وه. د ایران خلک د کرونا له امله ډار شوي وو. هیڅ چا تګ راتګ نه کوه، هیڅ چا ته به لاس نه ورکوه. دلته چې کله پولو ته رسیدو مونږ چکلو خو چک هم سم نه و، چک هم
درست نه بود. به نظر من در مرز ای دستگاه‌های تبع
زما پان پول کی आवाज د ته شدت معلومون کی اله بسنه نه کوي. باید نړی نور هوادونو په چیر هر کډوال چې راستنیږي 14 ورځې باید قرنطین شي. د هوادنن محلي ادارې هرات کې د راستنو شوی مسافرین لپاره لن محله کمپونه باید جوړ کړي ترڅو هرات ښار کې له ناوړه ناورین څخه مخنیوي وشي.
تا که ما جلوگیری بکنیم از یک فاجعه انسانی در ولایت هرات.
دامی روغتیا وزارت بیا د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر د هر ډول امکاناتو خبر ورکوي. دامی روغتیا وزارت ویان وحید مایر ازادي راډیو ته ویل چې له شلو ولایتونو څخه کابل ته د کرونا یو سلووش پیته پیښې لیږدول شوي چې یوازې 15 هرات او 2 سمنګان کې مثبت یاد شوي دي. ښاغلي مایر زیاته کړه چې و نورې پیښې هم کابل، دایکندي، پکتیا، پروان او سمنګان کې ثبت شوي چې راتلونکو څلورو ساعتونو کې به یې وروستۍ پایلې معلومې شي.
وسه پټول نه کې غرش دی ویروس نشته، اما دا په دمانه نه ده چې د خلک راځي ټول ال تپتماس کې نه دی راځي. دوی دې نه غرني ځای در په مخ ته څه چې امامت موږ ته خاص کړی، اما هر څومره چې دوی مهاجرین زیات افغانستان ته برگشت ورته خاصتا به مدرک د پاسپورت مهاجرین ته هغه اندازه چانس دی چې موږ واقعیت
په نړۍ کې په کرونا اخته کسانو شمیر یو سلور شل زره کسان ته رسیږي چې سلور زره یې مړه شوي دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې روغتیایي ټیمونه یې د کابل، بلخ، قندهار، هرات او هم ځمکني پولو کې ټاکلي تر څو هغه مسافرین چې افغانستان ته راځي روغتیایي معاینات یې وشي. دې وزارت د کرونا څخه د مخنیوي په خاطر د ماسکونو کارول، د صابون او میکروب ضد موادو باندې په پرله پسې توګه لاسونو مینځل او ویټامین سي درلودونکو خوړو خوړلو سپارښتنه کړې ده.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه راپور مانی چې کوندی په افغانستان کې بشري حقوقونه تر پښو لاندې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو راپور کې افغانستان په هغو هیوادونو کې شمیرل چې له بشري حقوقو په کې سرغړونه شوې ده، خو افغان حکومت بیا وایي په هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب ته شمن دي. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن د افغانستان روان امنیتی وضعیت، سیاسي کړکیچونو او ټولنیزو ناخوالو ته په کتو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دغه راپور چې په افغانستان کې بشري حقوقو ته رسیدنه نه ده شوې تاییدوي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن ویاند شکرالله مشکور د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملکی تحفاتو څخه نیولې تر نورو بشري حقونو پورې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مسایل، د ماشومانو حقوق، د تعلیم تربیې مسله، د صحت حق، ټول وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همیشه په خپلو راپورونو کې دغه مسایل رابرسیره کړي دي او ولس سره یې هم دغه مسایل شریک کړي دي. کله چې د بشري حقونو د نقض مسله رامطرح کېږي، دا په دې معنا ده چې حکومتونه خپلو مسؤلیتونو ته په جدي ډول سره توجه نه ده کړې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې افغانستان د بشر د حقونو پر سرغړونو تورن کړی دی. اداري فساد، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو نه څېړل، په امنیتي لیکو کې د ماشومانو استخدامول، له ماشومانو نه په امنیتي او روزنیزو برخو کې جنسي استفاده، په ځانوژونکو بریدونو کې کارول، د مذهبي مشرانو د وژنو د عاملینو نه څرګندېدل او داسې نور هغه موارد دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې ځای شوی دی. د چارو پوهان په افغانستان کې د بشر له حقونو نه د سرغړونو لامل د قانون په پلي کولو کې د حکومت کمزوري ګڼي. د دغو پوهانو له ډلې عبدالشکور د ادرس ازادي راډیو ته وویل
تر څو چې داسې دولت ونه لرو چې قوي او مرکزي او واحد او قانون حاکمیت ته معتقد وي، موږ خپل معنوي او مادي ارزښونه په افغانستان کې نسو ساتلی، ځکه موږ نهایت آسیب پذیر یو. زه په دې عقیده یم چې هیڅوک حق نه لري چې جرم عفو کړي. دا ټول د یوه طرفه مجبوریتونه دي، د بلې طرفه دا دي چې د قانون حاکمیت نه و.
په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي افغان حکومت په هیواد کې د ټولو ادباو د حقونو مراعاتولو او ساتلو ته ژمن دی. د ولسمشر د بیان مرستیال د واخان میناپال ازادي راډیو ته وویل
حکومت بشری حقونو ساتنه خپل مسؤلیت دی. په دې برخه کې هیڅ ډول ناغېړي د منلو وړ نه ده. نو ولسمشر د افغانستان د ټولو قشرونو حقوق او د هغوی ساتنه د افغانستان د حکومت او نظام مسؤلیت ګڼي. چېرته داسې موارد ولیدل سي چې په هغه کې د بشر حقونه نقض کېږي، بېله شکه جدي عمل به کړي.
افغان چارواکي سره له دې چې د بشري حقونو د سرغړونکو پر وړاندې د اجراءاتو خبري کوي، اوس هم د دې هواد په ډېرو سیمو کې داسې لیدل کېږي چې ښځې په زوره ودېږي، په زرګونو ماشومان شاقه کارونه کوي، د زورواکو لخوا د خلکو ځمکې نیول کېږي او داسې نورې ناخوالې لا روانې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوریدونکو چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د بهرنیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور منلی چې ګوندې په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم پر وړاندې د پاکستاني حکومت د کړنو په اړه هم هغه موارد رابرسیره شوي دي چې ګنې د دې غورزنګ ګڼ کسان نیول شوي، شکنجه شوي او ځینې وژل شوي هم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور له مخې د پاکستان حکومت منلی ده چې پی ټی ایم مشروع شکایتونه لري، خو ځینې بهرني قدرتونه یې د قومي بیلوالي لپاره د وسیلې په توګه کاروي. د بشر حقونو ادارو د راپور هم ورکړی دی چې د پښتنو فعالان او حتی سندي او بلوس ملتپال له دلیل او حکم پرته تریتم او یا هم نیول شوي دي. زده کړه هم د بشر له حقونو شمیرل کیږي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې وسلوال طالبان لا هم جونې ښوونځیو ته نه پرېږدي او وایي تر هغو چې د نجونو لپاره ځانګړي ښوونځي جوړې نه شي دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. په دې ولسوالۍ کې له تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د نجونو 14 ښوونځي تړلي چې د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا هغه مهال پکې کابو 8000 نجونې په زده کړو بوختې وي. نور حال پکتیا د احسان اریان په راپور کې.
د پکتیا زرمت ولسوالۍ چرته چې له تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د نجونو 14 ښوونځي تړلي. د پکتیا پوهنې رئیس وایي په دغو ښوونځیو کې هغه مهال شاوخوا 8000 نجونو زده کړې کولې چې اوس مهال زیاتره په کورونو ناستې دي او ځینې هغه یې ښار ته د زده کړو لپاره تللي. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي ارزو همت له هغه نجونو ده چې په دې ولسوالۍ کې د نجونو په زده کړو له بندیز وروسته ښار ته له خپلې کورنۍ سره کډه کړې او دلته یې تر 12 ټولګي زده کړې بشپړې کړې دي. دیوای
ډیر انجونې دي چې ارمان لري چې دوی زده کړې وکړي، حتی چې دوی کتاب راواخلي لیکلی نه شي نو یو ګډ وټ تور یو لیکي بیا چې دا کوم چا تعلیم کړي هغه ته روښکاره کوي چې دا مات شي ولیکل هغه چې هم تر جوړ نه کنه. درسونه او زده کړې ډېرې مینهوالې دي، خو د دې په خاطر دوی راډیوګانې اوري. نور کوم داسې خاص زمینه نه ده مسایدې ولې چې حالت ګډ وټ دي.
ارزو همت وایي د زرمت په ولسوالۍ کې ګڼ انجونې د زده کړو خورا لیوالې دي او د هغې ورځې په تمه دي چې ښوونځي ته د بیرته تګ زیری پرې وشي. که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي راډیو سره په مرکه کې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې د ستونزې د نه لرلو خبره وکړه، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر هغو چې د دې ولسوالۍ نجونو ته ځانګړي ښوونځي او ښځینه ښوونکي ونه ګمرل شي دوی ته به د تګ اجازه ورنه کړي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ززای وایي هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
په زرمت ولسوالۍ کې یوه لویه کتله نجونې چې دي هغه له زده کړو څخه محرومې پاتې شوي دي. موږ کوشش کوو چې لومړی دغه ښوونځي چې وسلوالو مخالفینو په دې نامه باندې چې هلته ښځینه ښوونکي نشته تړلي وو، موږ کوشش وکړو چې یو ځل د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې خلاص کړو، ابتدایي اسانتیاوې د هغوی لپاره برابرې کړو، وروسته کولی شو چې هغه نجونې هم د ښوونځیو کې موږ شاملې کړو.
که څه هم د پکتیا په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم وسلوال طالبان فعالیت لري، خو هلته نجونې په آزاد ډول ښوونځیو ته ځي. خو لا هم معلومه نه ده چې د زرمت ولسوالۍ نجونې به تر څه وخته د ناپوهۍ په دې توره تیاره کې همداسې پاتې وي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
یو سل یو ښځې، سوله د افغان ښځو له نظره.
ټول ناول چې دا سوله خو د هر یو افغانستان هر یو باشنده کوه، ښځه ده کوه، سړی دی کوه، ماشوم دی کوه، ځوان دی کوه، هغه بوټا دی، هغه وایي مطلب د سولې خواهشمند دي. افغانستان کې چې خاص کر کله موږ د سولې خبره کوو، ټول ناول چې زموږ ذهن کې کوم سوال یا کوم پوښتنه یا کومه غوښتنه راځي، ټول ناول د ښځو حقوق دي، کوم چې همیشه وروسته پاتې کېږي. کله چې هم یو سوله راشي موږ وایو چې هغه د خبرو لاندې ده، خو چې کله راشي څنګه چې مخکې د طالبانو حکومت کې دا به ویل کېدل وایي چې افغانستان کې چې کله د طالبان حکومت ډېر آرامي وه، نو بیا یو چا یو خپل آرټیکل کې لیکلي وو چې قبرستان کې خو آرامي ځکه چې ټول خلک پکې اوده پراته. دغه شان افغانستان کې مغې ټایم کې ښځې کورونو کې بندې وې، نو دغه شان نور ډېر مشکلات. هغه سوله چې هر یو ښځې ته، ځوان ته، زلمی ته د تعلیم حق، د آزادي حق، بهر ګرځېدو حق او د خپل رای غوښتنې حق باید هغې له ورکړل شي. موږ خو بیخي په ډیموکراسي باندې باور لرو، سبا هم د زمانه چې ټوله د دنیا چې کامیاب دا هم په دې ډیموکراسي باندې را روانه ده، ځکه چې موږ کولای شو خپل ولسمشر چې کوم دی یا کوم نور زم چې کوم ښاغلی استازي هغه ټول موږ کولای شو چې د ووټ په ترو باندې هغې ته ووټ وکړو، په خپله رایه باندې په خپله خوښه باندې هغې موږ ووټ ولول کو راشي، او موږ ته هغې کې مطلب هر قسمه حق چې کوم دی، ځکه چې اساسي قانون موږ را کړی دی، موږ بیا د هغې غوښتنه کولای شو.
که څه هم سوله د افغانانو لپاره یوه لویو هیلو ده، ترخوای روزګان کې خلکو د یو لاریون پر مهال د بین الافغاني خبرو د پایل غوښتنه کړې ده. یاد دو لاریون والو د غراس پروسیسونو هم غکړې چې تر خپلو شخصي ګټو تیر شي او د سولې لپاره کار وکړي. شریف الله شرافت پر دې موضوع له تیرین کوټ راپور رالېږلی.
موږ بین الافغانی مذاکرات غواړو، موږ غواړو چې دولت او طالبان ژر تر ژره خپل خبرې پیل کړي.
د دغه کسانو شمیر چې سلګونه ته رسېدی نن د ترینکوټ ښارواټونو ته د لاریون په شکل راوتلی وه.
روزګانیان نور د دغه جنګ جګړو او ورورولۍ څخه ستړي شوي دي. موږ سوله غواړو، اوربند غواړو.
یاد لارین کوونکو پر افغان دولت او طالبانو ژغ وکړ چې ژر تر ژره د تر خپلو منځونو بین الافغاني خبرې پیل کړي. دی ویل نور له جګړې ستړي سوي یو او زغملی نسو. مدني فعال جاوید خپلواک، راز محمد ستوري او اسد الله داسي وویل.
غوښتنه مدني حکومت څخه دا ده چې چوکۍ درته ورسېدل، واک ته ورسېدل، نور د خدای دپاره پر دې ولس باندې رحم وکړي او د سولې دپاره تر لږ څه تاسو تېر سئ، تر لږ به طالبان ورونه درته را تېر سي، تر لږ تاسو تېر سئ تر څو د افغانانو دغه وژنه او دغه جنګونه پای ته ورسېږي.
تر هر څه موږ ته سره کرشه حق اولیت صلح ده. موږ د دولت دواړو چې دواړه ځان جمهور رئیسان بولي دواړو ته وایو چې تاسې تر قدرت تېر سئ او صلح وکړي. سبا به موږ ته طالبان بیا وایي چې موږ هم دغوند واک غواړي، از موږ د هم جمهور رئیس دی، موږ به څو بچیان ولرو. سنۍ بحران د زغملو نه دی، زموږ لاره د زغملو نه ده، زموږ د وطن حالات د زغملو نه دی.
یوازې روزګانیان ټول افغانان سول ته تللي دي او زموږ لپاره یوازې سوله مهمه ده، او بین الافغاني خبرې ژر تر ژره شروع سي، اول اوربند وسي، وروسته سوله وسي. موږ ټول روزګانیان، خصوصا ټول افغانان سوله غواړو.
لس کلن مومن خان چې د ماین په چاودنه کې خپل یو پښاو د غراز ضرور او کاکای له لاس ورکړي، هم په یاد لارین کې ګډون کړیو. د ده یوازنې ارمان سوله ده.
دا زموږ د نړۍ شرکت د خراب لار باندې مې باندې باندې را پټا سي ورور رشید کې یا کار رشید کې ما په را ما تا وای نه په خوشاله کوم خلک بنجان ای لکیر نو بیا جنګونه نه کیږي.
د غلارینوالو د غراز پر وسلوالو طالبانو هم ژغو کړ چې د خپل قدرت د ترلاسه کولو لپاره دي د جهاد له نامه څخه سوء استفاده نه کوي او پر افغان پوځیانو دي بریدونه ودروي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ترینکوټ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
روزګان کې تم پاتې کی ګوالته چې خلک له یوې لارې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل غوښتنه کوي، بل خو بیا وایي لای هم په ولایت کې مخابراتي شبکې انتن ورکوي او لوی لارې هم د خلکو پر مخ باندې تړلې دي. دوی وایي د وسلوالو طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې لاسلیک ته ځکه خوخوچی ګوندې ژوند یې خوشي خلا هم وسلوالو طالبانو د دوی مخابراتي شبکې تړلې او لوی لارې هم بندې دي. بیا هم شریف الله شرافت هم دا موضوع تعقیب کړی دی.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي هیله یې داوه چې د امریکا او طالبانو د سولې تر لاسلیک وروسته به طالبان د دوی تر ولکو لاندې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړي او دغه راز لوی لارې به د ترافیکو پر مخ خلاصې سي، خو وایي دغه څه لا هم تړلې دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د تاوتریخوالي د ونې سراسره او دغه راز د امریکا او طالبانو د سولې تر لاسلیک سراسره د اورزګان او کندهار تر منځ لوی لاره او دغه راز د یاد ولایت ټولو ولسوالۍ ته غځېدلې لارې لا هم تړلې دي، او په زیات شمیر ولسوالیو کې مخابراتي شبکې فعالیت نه لري او وسلوالو طالبانو تړلې دي. د دغه ولایت جهراوت او چارچنو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې پر مخ تړلې دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولسوالیو دوه تنو اوسیدونکو سمیع الله او نور الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
همدغه زه به تا ستا به مخ زنګ ورته ووایم چې غیر فعاله دي، غیر فعاله دي، یوه شبه کم کار نه دي کړي. دا اوس به تاسو په خپله ږغ واورئ.
شماره افغان بیسیم را که شما دایل کرده اید فعلا به دسترس نمی باشد و یا خارج از ساحه می باشد. لطفا دوباره به تماس شوید.
مسلمان و طالبان سه ورون سه خمده غشتنه ده چه دی اجازه ورکی ده شبکو ده چه پا حال سی
دولت شبکی نگی بندی کری شبکی خو طالبان بندی کری دی مجا آقا پا هیت صورت ناوری آقا وای چین مج مقصد خام خادی به اوچکی سیل دلی کومر د دې څخه په کلکه دا غوښتنه لرو، دا غوښتنه لرو، زرواره دا غوښتنه لرو چې زموږ شبکې باید ایله کې زموږ مریضان مري، زموږ یو مټر نو سره غوښتلای، موږ ډېرې ستونزې لرو، ډېر ستړي یو.
د چوری چنارتو او خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي نه یوازې دا چې مخابراتي شبکې په سیمه کې تړلې دي، بلکې دوی زیاتوي چې لا یې هم لوی لارې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې دي چې دوی یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د یادې ولسوالۍ درې تنو اوسیدونکو میرزا ولي، نجیب الله او ګل محمد ازادي راډیو ته داسې وویل.
لارې خرابې دي، غاز ټوک ټوک دي، مټران چپه شوي دي، مټران مریض راواخلي پر لارې باندې، چې څونه دی مریض یو په دواغونه نور تاوان هم ورته رسېږي، په دې خاطر ورته رسېږي چې لارې مو خرابې دي. اوس اخوان مسلمانان دي، دا اخوان مسلمانان دي، سره ورونه دي، بس ته بالا ډېر ټوک ټوک شول، افغانستان خلک ټوک ټوک شوه.
دګر د افغانستان لارې خلاصې، د کابل لو عمومي لار خلاصې او شبکې خلاصې وي، په د تلویزیونو کې موږ د دولې او موږ د روزګان د ویلات ټول لارې بندې دي، شبکې مو بندې وي. نو ولې بندې؟ هغه د په توپک چې سره ویلي هغه مسله خو د دوی مسله ده. نو د لارې ستونزه څه شي ده؟ راته علاقه وخت راته وټاکه چې د سهار په شپږ بجې د مازدیګر د شپږو بجو لار ستا پر مخ ایله ده. د مسافر به خپل رفتامت په یو سې صورت وکړي. پخوا دلته موږ یو روزانه پیدا کول، اوس د ورځې څه د پرون څه زه ولاړ یم، د دغه وسه پوریز ما وا پرچا نه د خرڅ سره. نو زه به یال ته چشي وسم، دا زنه دا یبل، نو دا مټروان به بیا یال ته چشي یوس.
خو د دې خپل د پونه دی حرکت پرو غغړ د غرو په بی خو کې راځو چې ساره وخیجو ام لس وجود د تر ورسېجو. نو ته بیا موږ په ژوند کو د ست مټروان ولاړ دی راځه. او مومن سړکان دی باندې د چش د پاره پرو ر دا ولست خو ګوري ولارته پرې دی جوړو روغ سره وکي گرد مخلوق به وساسي بیا درڅ وخت کوي څو وژني سره کوي تر اباده.
لدی سره د ترنکوټ د یو شمیر لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو هم دغه چاري سخت اندیشمن کړی دي او وایي چې لای هم په سیمه کې مخابراتي شبکې او دغه راز لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. دوی دغه راز زیاتوي د ورزګان او قندار ترمنځ لوی لارې چې د ورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونې په څیر حیثیت لري د ملکي او دولتي کسانو پر مخ تړلې او دغه ولایت اوسیدونکو و گاونډي ولایت کندهار ته پر ډیرو ستونزمنو لارو او دغه راز پرې لارو تاګ راتګ کوي. د ورزګان او کندهار د لیلې لارې پر سر یو موټر چلوونکی شفیع الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
نه زوړ ډمبرسته، نه زړه لار ده، نه نوې بلای جوړه کړې. مالته خو بیا د ما په د اوښانو د خرو لار ده، خو یو عمومي سړک به یا ډمبر که یا دغسې جغل اندازې که پرېږده ګل بندوه خو یمه اوس خو بندې عمومي سړکان بند دي. دا عمومي بند کې دا نور مسلمانانو بیا د غره په لمن کې داسې ولاړ سه په بل غره پر بل غره بیا نو ته لار پیدا کوه چې څونه مسافه بیا ته لار پیدا کوي په دې غرو کې.
د ورزګان ولایت مقام مسولین هم مني چې دغه ولایت په یو شمېر غسیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي وسلوالو طالبانو مخابراتي شبکې تړلې او دغه راز لوی لارې هم تړلې دي. د ولایت مقام ویان زړګي بادي ازادي راډیو ټول چې د وسلوالو طالبانو دغه کار په ښکاره توګه د ملکی خلکو سره ظلم دی او د ملکی خلکو څخه د سپر په توګه کار اخیستل دي. بل خو بیا وسلوال طالبان د مخابراتي شبکو او لی لارو تړل کېدو پړه پر افغان پوځیانو او دولت ورغورځوي. کاریسه په احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته ویل چې دوی کوشش کوي څو د غستونځ د هوارولو لپاره یو لار پیدا کړي. کاریسه په احمدي داونه ویل چې څنګه افغان دولت د غلارې او مخابراتي شبکې تړلې دي. په ټوله کې دغه خلک له وسلوالو طالبانو او افغان دولت غواړي چې ملکی خلک دي د سفر په توګه نه کاروي. دغه خلک دغه راز زیاتوي چې بلې هیلې داو چې وسلوال طالبان به د امریکا سره د سولې تر لاسلیک وروسته جګړه پای ته ورسوي، خو وایي لا یې هم روانه کړې ده چې دوی ته په زړونو کې یو ډول شکو نور پیدا کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایرانی رسنۍ وایي هلته د ایران د ستر مذهبي مشر یو بل لوړ پوړی سلاکار په کورونا وایرس اخته شوی. ایران په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایرس تر ټولو زیات ځپلي کسان پکې دي. په دې هیواد کې تر اوسه د کووید-19 په نوم د وایرس نږدې 430 کسان وژلي او تر 10,000 زیات نور پرې اخته شوي دي. اخوا په کاناډا کې د هیواد صدراعظم وروسته له هغه ځان قرنطین کړ چې مېرمن یې په کورونا وایرس اخته وپېژندل شوه. اجمل آن په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه تازه معلومات وړاندې کوي.
د ایران ځایي رسنیو رپورټ ورکړی چې په بهرنیو چارو کې د دې هیواد د ستر مشر علي خامنئی یو لوړ پوړی سلاکار علي اکبر ولایتي په کووید-19 وایرس د اخته کېدو نښې نښانې ښودلي او د 14 ورځو لپاره په خپل کور کې قرنطین شوی. ولایتي د خامنئی یو مهم سلاکار دی او په ایران کې د اغېزناکو څیرو څخه ګڼل کیږي. تر اوسه پورې د ایران 8 تنه چارواکي په کرونا وایرس د اخته کېدو له کبله مړه شوي. په دې کې د آیت الله علي خامنئی یو بل سلاکار محمد میر محمدي هم شامل دی. له بلې خوا په هغه 10,000 ایرانیانو کې چې دا مهال په کووید-19 وایرس اخته دي، لږ تر لږه 14 تنه یې د ایران لوړ پوړي چارواکي دي. ایران، چین او ایټالیا په نړۍ کې هغه درې هیوادونه دي چې د کرونا وایرس تر نورو هیوادونو ډیر ځپلي او په دې وایرس تر ټولو زیات اخته کسان پکې دي. په نړۍ کې د مشهورو کسانو په ډله کې د کاناډا صدراعظم جسټین ترودو هم ځان قرنطین کړی، ځکه مېرمنې په دې وایرس اخته شوې ده. د ترودو دفتر ویلي چې تر اوسه پورې د جسټین ترودو په وجود کې د کووید-19 وایرس نښې نه دي لیدل شوي. له دې سره په یو وخت د برازیل ولسمشر د اعمالو د مسؤل د معایناتو نتیجه ده.
په کابل کې د مزدیګر 4:00 او 30 دقیقې شوې. اوس هم یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچکی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ولسمشر محمد اشرف غنی ته د بیا ځلي ولسمشر کېدو مبارکي ورکړې ده. ار پی وخت پر کړی خبر پانه کلیک کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي لخوا ولسمشر ته پر استول شوی پیغام کې د افغانستان خلکو حکومت ته د تلپاتې همکارۍ ډاډ هم ورکړل شوی دی. د هرات سیمه ایز مسؤلان وایي د ولایت پادرسکان ولسوالۍ کې یو مور او د هغې لور په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوې ده. چارواکي وایي دا پیښه پرون ماښام د مقتولینو په کور کې شوې. د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې د دې ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې 11 طالبان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي په مزار شریف ښار کې د نوروز میلې د منځلو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت بیا په عامه ځایونو کې په ځانګړي ډول په هغه ځایونو کې چې ډېر تجمعات پکې وي خلکو ته د ورتګ د ډډې کولو خبر ورکړی. په تازه توګه د قزاقستان د عامې روغتیا وزارت ویلي په دې هیواد کې د کورونا وایرس دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. وزارت چارواکو ویلي دي دا دوه کسان له جرمني دی هیواد ته ورستانه شوي وو. او ریا خبری آژانس راپور ورکړی چې د روسیې د پارلمان یو مخکښ استازي تایید کړی چې د روسیې ټولو 15 سیمو کې په اساسي قانون کې تعدیلات تصویب شوي. دغه تعدیلات ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا امکان برابروي چې د 14 نورو کلونو لپاره قدرت کې پاتې شي. وړاندې مې هم یادونه کړې وه چې د دې خبرونې په پاتې برخه کې ال دنوایي مینیمایي وروسته دوه ټولنیز پروګرامونه بشري او اساسي حقوق او د حقیقت په لټه کې خبرو. خو له دې مخکې چې دا دوه پروګرامونه خبرو شي، یادونه کوم چې تاسو کولی شئ د خبرونه او ترخواي نور مهم راپورونه زموږ پر ویب پاڼه باندې ولولئ. او همدارول په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ مهم موضوعات موږ خبر کړي دي. زموږ د پښتو فیسبوک پاڼې ادرس ته ازادي رادیو خو پر وای پاڼه مو بیا په ازادي رادیو ټکی اورګ باندې منتل شي. اوس به بشري او اساسي حقوق او پسې د حقیقت په لټه کې پروګرامونه خبر شي.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام، نوم یې ومنئ. دا بشری او اساسي حقوقونو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، دا جرم یا بیګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. دا خبرونه ملمه مهم د افغانستان د بشری حقوقونو کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمې په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ اوساس یو موجود احضار د شهود دی چې شاهد به حاضرېږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا سارندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي دیده د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به مخکې پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهوي. دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغگوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغه سه راسی په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د لطرف د مجنی علیه شهادت وورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د ده شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د ته سزا ورکړل سي او دی خدای نخواسته بیګنا بېمورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه توپک وغیره وسایل دي. دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بېګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفع له خاطره څه کول پکار دي، د په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجربه په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس چې کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون، چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کومې شمېرې په کومې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راایستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ور کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون. بیا بیرون کې اپراتیفی پولیسان ساتی اپراتیفی کار وکی په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی چیرته روان و آیا روان و پیاده چا سره روان و چا سره په موټرسکیل و چا سره په موټر و چی شو نو دغه د کشفی ارګانونو د تجارب او د خبره په اساس باندې کېدای چې یو د اول خو مزنون پیدا کی دویم د قضیه په اړوند باندې شواهد درته پیدا کی البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي که کیږي په کومو مواردو کې کیږي
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي یعنی هغه من حیث شاهد و نه وسیږي یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول د څوک چې شهادت ته راځي شهادت ورکوي دا باید دغه اثار افشا نه کړي ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي د هغه مکمل هویت که افشا کیږي کیدای سي د یا د مجني او یا د مجني علیه له طرفه دی تهدید سي دلته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجني او د مجني علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه در حال کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربطو ادارو ته نو د هغه قبلیدای نسي بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونسي
که چیرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي یا فرضاً که چیرې دروغ ویل کیږي په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کیږي
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې طبعا د هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ورې شهادت ورکوي بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي نه حاضرېږي د شهادت ته نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی جنحد او جنایت دی په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې په جنحه کې 15000 افغانۍ په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کیږي یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسول او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی وویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي د محکمې لته چې ده ما له اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې ده هم یو جرم دی شاهد ته شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهي او د ده علم هغه به سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي
ډیره زیاته مننه درنو اورېدونکو دا و د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو
مخامخ او سپین خبری.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام مو د دې اونۍ د حقیقت څه د خبرونه ته هر کلی کوم. د دې اونۍ د حقیقت څه د خبرونه کې د عام روغتیا له محترم وزیر فیروز الدین فیروز سره د کورونا ویروس د انتشار او د غراز په افغانستان کې د کورونا ویروس د پیښو د ثبت په اړه مرکه لرو. وزیر صاحب ډېر زیاته مننه دینه چې مرکه لپاره مو وخت راکړه. لومړی کې دا راته وایي چې د کورونا ویروس په اړه د انتشار په اړه بیلابیل پیغامونه ورکول کېږي چې له کومې منبع نه البته سرایت کوي. که دا راته وایي چې عوامل څه دي د کورونا ویروس له کومه اوله راپورته شو څنګه سرایت وکړه؟
دا خو یو ساري مرض ده، وایرس یا عامل ده، د دې فامیل نوم کورونا ده او نور وایرسونه لکه انفلوئنزا، لکه سارس، لکه مرس مختلف وختو کې راغلي، خلک مبتلا کړي او د خلکو ژوند هم اخیستي. خو دا د هغوی نه لږ ښه ده چې د مرګ قوت یې لږ ده، یعنی 2% په سلو کې دوه نفره که هغه مشکلات ولري، مقاومت ټیټي او متممه امراض ورسره یي لکه سرطان ولري یا طولانی شکر ولري، هغوی زمینه نه د هغوی ته یو لږ خطر ډیر ده. وایرس ده د انسان انتقالیږي. کله چې په چین کې و مونږ تاسو هیڅ نه واقع نه درلود، او کله چې دا ایران ته راله، چون ایران افغانستان خلک رفت آمد ډیر ده، نو د ایران د سببه چې هلته وایرس و افغانان خصوصا یو واقع مثبت چې مونږ لرو دا کوم کې دو هفته مخکې کوم کې تیر کړی و، شاید د کوم مریض سره یا کوم څوک چې د وایرس مبتلا و هغې نه نیولی افغانستان ته یې راوړی، نو دا هم غلری دقت ضرورت است. دید پاره چی دا واکسین نلری، دا تداوی مشخص نده، تداوی عرضی تداوی ده، نو آسانترین لاره او ارزانترین لاره دیده وقایه ده، وقایه دیر آسان ده. دو رزی حد اقل دیرش مرتبه نه دیر یا دو دود دیرش مرتبه لاسونه پا صابون پریمینزی، دا یو خبره. دوم خبر داده چا سر لاس ور نکی، مخبوسه و نکی او غیگ ور نکی، اگر الته چه تجمعاتی ده خلق الته مراجعه و نکی، ده غزاین زان لره و ساتی دیده پاره چه دا وایرس دو مترو که سرایت کولایش. دریم خبر داده که چیر تا دا زکام لری سرطخهی که یا عدسه وهی، نو کولایشی چه ده پاک دسمال، کولای شي چې د کاغذ تشناب پاک، کولای شي چې د لستونه او د یو چی پاک هغه وکړي، محافظت وکړي، پرې نه دي چې دا وایرس د صورتي موجودی نور ته انتقال نشي. او مقاومت ځان هغه کې توجه وکړي، مقاومت څنګه لوړ کیدای شي، ترکاری وخوري، ویټامین سی وخوري، که امکان ولري میوه‌جات استفاده وکړي، د دې لارې نه هم کولای شي چې مقاومت لوړ شي. نو دغه آسان و ارزان شرایطونه درې څلور پنځه که مد نظر اونی ولشی، نو به دا مونږ ته به خطر نه ای. او که دا شرایط مونږ مد نظر ونه نیسو، نو هر گونه امکانات شرایط چې مونږ برابر کو نتیجه ښه نه ای. د دې لپاره چې دا مرض دوام چې دوام ورته نشته او تا واکسین هم ورته نشته، نو د دې د مخنیوي لپاره وقایه ته ډېر امکانات ضرورت نشته. نو دی که امکانات دیر ضرورت نسته، دی که باید توجه کو، که توجه اوسی هم دغه نقطه که نو مون امکانات تم ضرورت نلرو.
وزیر صاحب دیت په کتوجه موږ په افغانستان کې امکانات کم دی، افغانستان د دې ناحیه نه څونه آسیب پذیر دی؟
اصلی پیام داده که خلق مون سره همکاری وکي او د مون خبري واوري او مون خبرو ته اطاعت وکي، چې دغه درې څلور پنځه خبرې چې لاسونه پریمینځي، لاس ور نه کي، په اجتماعات ته لاړ نه سي، خپل ټوخی هغه وکړي، پرې نه دي چې نور مصاب سي یا انتشار وکړي، او مقاومت لول وکړي، نو زه مطمئن یم او اطمینان ورکوم چې دا به یو مشکل نه وي مونږ ته، او دا به آسان خلاص یو تیریږي. که دغه شرایط مراعت نه سي او ورته متوجه نه سو، نو بیا یو تهدید ده، یو مشکل ده، یو دیزاستر به یی ملک ده.
د منشأ چین هیواد بلل شوی دی، اما د بیلابیلو مسیرونو افغانستان تر اوسه تهدید کیږي. داسې مشخص مسیر تاسو تر اوسه پورې ټاکلی دی چې کوم مسیرونه موږ ته ډیر تهدید متوجه دی؟ البته له کومو هیوادونو له ادرسه
چین نه موږ تهدید نه یو، چین رفت آمد هم کم شوی او چین کی هم دیدی مرض وایرس کنترل شوی ده اوس وقت نو وقت تل تدیر لک دی نشته اما یگانه جای چې اوس مونږ تاسو تشویش ده او مرض مونږ تاسو ته راضی هغه ایران ده دیده پاره چې رفت آمد سته افغانان هلت دی افغانان روزانه زی و راضی او متادین هم یو خبره ده دیده پاره چې بعضی ها دیپورت کیگی دی ایران ده خوا او بعضی وقت دوی سره یو ځای کینی او د نشه ای توگو مواد نستفاده کهی نو خطر سته چی انتقال سی نو دیده پاره مونگو آیو اگه چوک چی ده باند نرازی خوصن ده ایران نه پا مرزو سرحدو که خوصن اگه لاره چی قانونی خلق رفت آمد لری الته تیمون شته مونگ خلق گرو که عراض و علایم او لری لکه تبا او لری یا تخی او لری مونگ مستقیم اگه شفاخانه تلیگو اول تی تست کهو که الحمدلله وز ده تشخیص زمینه افغانستان که مساعد شویده او که عراض و علایم ونه لری سالمی مونگ ده گوی سر خبری کهو نمره کانتکت اخلو او کورتی لیگو چی پا کورکی قرانتین سی منتا کورتا چیزی باید شرایط مراید که لاسون پریمینزی خلکو سر خبری ونه کی زان یو سو ورزی ده خلکو نلری وساتی او مقاومت جکی نو انشالله دغه به لار ده او دغه سی به کنترول شی
وزیر صاحب ستاسو امکانات په څه حد کې دي آیا دا امکانات چې نور هیوادونه له دې ویروس سره د مقابلې لپاره لري افغان دولت هم داسې امکانات لري
بدون شک چې امکانات یو تاثیر لري اما ډیر تاثیر هم نه لري د دې لپاره چې دا مرض دوام چې دوام ورته نشته او ته واکسین هم ورته نشته نو د دې د مخنیوي لپاره وقایه وقایه ته ډیر امکانات ضرورت نشته اوس لاس پریمینزل صابون سره لاس نور کول غیږ نور کول زان لري ساتل اجتماعات نتلل او رزي دو دري بار خو خدای تعالی خو روزي ورکي مونږ ته په یو نه اول او چی غریب غریب ميو خو یو چی خرو نو هغه چی ترکاری استفاده وکو نو دي کې امکانات ډیر ضرورت نسته دي کې باید توجه وکو که توجه اوسی هم دغه نقطه کې نو مونږ امکانات تم ضرورت نلرو او کدلته توجه نشي نو بیا هر څومره چی امکانات مونږ برابر کو بیا دې مرز مخ نشونی ولې
دا داس ویروس چې زنجیري په توګه په نوې هوادونو ته غزیدلې دی وزیر صاحب تاسو لکم هواد څخه مشخصا د مرسته غوښتنه کړې د همکاري غوښتنه تاسو سره همکاري وکړي د ویروس سره د مقابله برخه کې
موږ فعلاً د نړۍ سی سازمان نمو تخنیکی او مالی کومک غوښتي او د اټلانټا د امریکای سی ډی سی چې د ساري امراض او د کنټرول مرکز ده هغه به وي مم ناری کړی چې موږ ته تخنیکی او مالی کومک وکړي د نړۍ سی سازمان مونږ ته د کیتونو د تشخیص را کړی او هغه ویلی چې د کیتونو تشخیص مونږ درته ډیرو زیاتو او دا یو جون قیمتي ده او مارکیټ کې نه پیدا کیږي مونږ دفتن دغه ته ضرورت لرو نو هغه ته مو یو اپیل ورکړی یو غږ مو ورته کړی چې کومک وکړي نو وګورو چې څومره کومک لاسته راوړی شو
څونه خلک دی خواته روخت دی ایران نه او د دې کسانو کې نوې کې سونه هم ثبت شوې دي کنه
2000 شاوخوا خلک ایران نه د افغانستان ته راتل د مونږ تیبونه د ټولو سره هغه وکړه مصايفه او هغه ماینه کړه په هیڅ څوک اراز علایم نه درلود نو دغه کانټاکټ نمبرونه واخستل شو او کورو ته ولې چې په خانګي قرنټین کې اقلا سوال سورزی دو هفته ځان الته غکی کور کې پاتسی او بار ته لار نشي نو هغه 2000 کې 2000 افغانان ان شاء الله تعالی چې سالم دي چې نو پکې او د دې لپاره مونږ وایو چې په مرزو کې نورم قرنټین دی هغه کو قوي کو قرنټین نه او بخه سکرینینګ قوی کو د صورتي کې اراز علایمی نو هغه به ډایرکټ شفاخانه ته راځي د تست لپاره کني بیا کورته لیگو چې کور کې پاتسی قرنټین شي
وزیر صاحب د متحدین لار افغانستان ډیر سي پزیر د ډیرې متحدین له ایران هیواد څخه راځي او دوی په اجتماعي ډول سره راټولېږي د متحدین له آدرس څخه دا تهدید جدي دی
د متحدین د آدرس هم تهدید سته د لپاره چې بعضی متحدین خصوصا ایران د نیمروز ولایت بعضی وخت ډیپورت کیږي نو هلته توجه مو هغه کړی چې متادین باندې چې هغه شون بعض وخت دوی سره یو ځای کینی او نشه یي مواد استفاده کوي نو زمینه د انتشار ډیر ده خو یو خوال هم ده چې بعضی متادین اصلا کورونا نه لري د خلکو نه لری ژوند کوي دا یو چانس ده چې جامعې ته او خلکو ته دوی نه انتشار ونه کی اما د هغوی په منځ کې زمینه د انتشار او خطر سته
ډیر زیات مننه دینه چې موږ ته وخت راکړه ډیر مننه
Thank you. ځوان د څوک چې ګولې اورمې ځوان د څوک چې ګولې اورمې ځوان د څوک چې ګولې اورمې د خپل نیکو د بابا پرته د خپل نیکو د بابا پرته یې هته را کې د خپل وان پرته دې ye hati rakhi jab kulwan prat ji sokhe parun sokhe papa mishti sokhe parun sokhe papa mishti van tak sokhe kulne aur me Thank you.
Da 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 da